خبری در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی تاسو ستریم شئی و بله پښتو خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبانو روانونې د قطر په غونډه کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ اعلان وکړ او که طالبان له جګړو لاس واخلي دوی به هم په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور چې طالبان د جګړو د دوام لامل ګڼي ضروري ونه بولي او د هغوی د غوښتنې ته به توجه وکړي. دغه راز له تور لسه د طالب مشرانو د ایستلو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا له یوه چارواکو سره مو هم خبرې کړې دي. خو پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب له روخ پرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعتو مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي تر دې وروسته به دولت هغه شیان ډېر اخلي چې د هیواد دننه تولیدیږي. امریکایي چارواکي د هغو نویو ګواښونو په اړه څېړنه کوي چې د اسلامي دولت ډلې په یوې ویبپاڼه کې پر امریکا د نورو حملو لپاره ورکړی دي. یمن پرون د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د ځمکنیو ځواکونو په مداخلې سره په تېره بیا په عدن او تاس ښارونو کې د هیواد وژغوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي تر دې وروسته به دولت هغه شیان ډېر اخلي چې د هیواد دننه تولیدیږي. د ارګ په خبرې کړې اعلامیه کې د ملي کارکوونکو د ټولنې له غړو سره د لیدو پر مهال ولسمشر وویل د هیواد ټول وزارتونه پر دې کار کوي چې څرنګه د پروژو مدیریت افغانان په خپلو لاسونو کې واخلي او څرنګه ظرفیتونه رامنځته شي. د افغانستان ولسمشر په دې باور دی چې افغان کارګران باید د بازار له غوښتنې سره سم وروزل شي. د اشرف غنی په وینا تر بل هر څه د کرنې او مالدارۍ په برخو کې ډېر کارونه پیدا کېدای شي. په دې کتنه کې د ملي کارکوونکو ټولنې مشر وویل چې د کار قانون د خلکو ستونزې نشي هوارولی، باید بیا کتنه ورته وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو 48 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 18 یاغیان وژل شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا عملیات د پولیسو، عسکرو او د ملي امنیت د کارکوونکو له لورې په کونړ، پروان، کندز، فاریا، بدخشان، سرپل، کندهار، زابل، ارزګان، غزنی، بادغیس او هلمند کې شوي دي. د خبر پاڼې په دوام ویل شوي دي چې 15 تنه یاغیان نیول شوي هم دي او یو شمېر وسلې افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. هند او ایران د چابهار د بندر تاسیساتو پر جوړېدو موافقه وکړه. له دې سره به افغانستان له هند سره د اوبو له لارې وصل شي. تېره ورځ په تهران کې د هند د انتقالاتو وزیر نیتن ګتکاري د ایران له ترانسپورټ وزیر عباس احمد اخوندی سره دغه تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي دا تړون د افغانانو لپاره ډېر ګټور دی.
تاسو چې په ګرام دی دا زمونږ لپاره خاص اهمیت لري. یو د وابستګۍ مخواڅېګو د احتیاجي مخواڅېګو او ګلم دوارم یک دیږي په دې سهولت سره زمونږ په ځانګړي او سبزیجات هندستان بازارونو ته ورسیږي.
د چابهار د بندر د تاسیساتو پر جوړېدو به څه باندې 15 میلیون ډالر مصرف شي. امریکای چارواکي د هغو نویو ګواښونو په اړه څېړنه کوي چې د اسلامي دولت ډلې په یوې ویبپاڼه کې پر امریکا د نورو حملو او د مسلمانانو ضد هغې فعالې د په نښه کولو ژمنه شوې چې د تېرې اونۍ په پای کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو یو نندارتون ترنظیم کړی و. د نیویارک ښار پولیسو پرون وویل چې دوی د امریکا د ازادیو د دفاع د انسټیټیوټ د مشرې پامیلا ګیلري چې په تګزاس کې دغه نندارتون تنظیم کړی و د وژلو ګواښ څېړي. پر دغه نندارتون دوو وسلوالو حمله وکړه چې د پولیسو لخوا ووژل شول. اسلامي دولت ډلې په ویبپاڼه کې ویلي د دې ترڅنګ چې زموږ ټول زمریان به د هغې د وژلو لپاره واستول شي. دا ډله د امریکا په 15 مختلفو ایالتونو کې روزل شوي یو اویا کسان لري چې د حملې لپاره زموږ امر ته منتظر دي. چارواکو وویل چې دوی د دغو تهدیدونو اعتبار نشي تاییدولی ځکه پخوا هم د اسلامي دولت ډلې له دغې ویبپاڼې څخه د تبلیغاتو لپاره کار اخیستی و. یمن پرون د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د ځمکنیو ځواکونو په مداخلې سره په تېره بیا په عدن او تاس ښارونو کې د هیواد وژغوري. د غوښتنه ملګرو ملتونو کې د یمن سفیر خالد الیمنی امنیت شورا ته په یوه استولي لیک کې کړی ده. هغه په دې لیک کې د غراز حوثي یاغیان د ملکیانو پر وژنو، د روغتیایي ډلو په مخنیوي او د بې دفاع خلکو په وړاندې د نورو اعمالو په ترسره کولو تورن کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټاکلي ضرب الاجل لپاره رسیدو څخه کم شپږ ساعته مخکې نوی ائتلافي حکومت جوړ کړ. د نتنیاهو دفتر یو چارواکي هم د نوي حکومت د جوړېدو موافقه تایید کړه. دغه اعلان د سخت دریځي د یهودانو د وطن ګوند له مشرانو سره له اوږدو خبرو اترو وروسته کېږي. د دغه ګوند مشر نفتالي بنت په خپله تویتر پاڼه کې ویلي چې خبرې اترې پای ته ورسېدې او زیاته کړې ده چې اوس باید کار مخته یوسو. بنت چې د نتنیاهو په اوسنۍ کابینه کې چې کار یې په ختمېدو دی د اقتصاد وزیر له نتنیاهو سره یې اړیکې اخنه وو. د شوې موافقې له مخې به نتنیاهو په لږ اکثریت د ائتلاف مشر وي او په یو سلو شل کتیز پارلمان کې به پر یو شپېته څوکیو کنټرول لري. د ناروې د بېځایه شوو څارونکي شورا وایي په سوریه کې تر 50% ډېر کسان د دغه هیواد د شخړو له امله له خپلو کورونو بېځایه شوي دي. د ناروې د بېځایه شوو د څارونکي شورا رئیس جان ایګلن تېره ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې وویل اوس مهال په ټوله نړۍ کې 38 میلیونه کسان له خپلو کورونو بېځایه شوي دي او د سوریې د خلکو وضعیت بیا ډېر ناوړه دی.
Syria is the number one displacement country of this generation now.
د اوس لپاره سوریا د بېځایه شوو له پلوه د ټولو په سر کې ده. دغه هیواد دننه 8.6 میلیونه کسان بېځایه شوي او 4 میلیونه هم په بهرنیو هیوادو کې ژوند کوي. په دې ډول 12.6 میلیونه کسان چې د دې هیواد تر نیم ډېر ولس جوړوي بېځایه شوي دي. په سوریه کې له 2011 میلادي کال راهیسې کورنۍ جګړې روانې دي چې پکې حکومتي ځواکونه د هغوی مخالفان او همداراز د اسلامي دولت ډله په دریو جبهو کې سره په جنګ دي. خبرونه ازادي راډیو اوري. د اوکراین ولسمشر دغه هیواد په ختیځ کې پوځي ګواښونو ته اندېښنه څرګنده کړه. پیترو پروشنکو د اوکراین امنیتي او دفاعي شورا ته وویل د روسي تروریستي ډلو له لوري ګواښونه زیات شوي دي. پروشنکو په یو بیان کې چې د په ویب سایټ کې خپور شوی دی وایي تر 30,000 ډیر موسکو پلوه یاغیان د اوکراین په ختیځ او شاوخوا 50,000 روسي عسکر د پولې پورې غاړې شته. د دې سربېره چې د فبروري په میاشت کې د اوکراین د شخړو د مخنیوي لپاره اوربند شوی دی هره ورځ په دغه هیواد کې د مرژوبلې راپورونه ورکول کېږي. په کرملین کې یو مسول وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د اوکراین پر وضعیت د مۍ په 10مه په موسکو کې خبرې وکړي. مرکل به د مۍ په 9مه په سره میدان کې د نړیوالې دوهمې جګړې د پای ته رسېدو د اویوم کال په یاد د پوځي مارش په مراسمو کې ګډون ونه کړي. لویدیز مشران د اوکراین په شخړو کې د روسیې د مداخلې لپاره پر موسکو اعتراض کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په هغه اوربند کې مرسته کړې ده چې د فبروري په 12مه د روسیې پلاوه بیلتون غوښتونکو او د اوکراین د حکومت ترمنځ شوی دی. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 څپو سربېره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبانو روانه اونۍ د قطر په غونډه کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ اعلان وکړ او که طالبان د جګړو لاس واخلي دوی به هم په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور چې طالبان یې د جګړو د دوام لامل ګڼي ضروري ونه ګڼي.
نو موږ هم دا اعلان کوو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او د تشدید عامل مه ګرځوئ. موږ تاسو سره اماده یو چې غږ یو کړو، خبره پیل کړو، غږ یو کړو چې نور موږ میلمنو ته ضرورت نشته.
د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د طالبانو یو غوښتنه له تور لسخه د دوی د مشرانو ایستل دي. د افغانستان د سولې عالي شورا په دې برخه کې څه کولای شي؟
موږ باور لرو چې د سولې عالي شورا په دې لاره کې کوم خندونه موانع کې هغه لري کولای شي او د دې لپاره هلې ځلې وکړي.
د افغانستان د سولې په پروسه کې چین څه ډول رول لوبولی شي په دې اړه هم یو تحلیلي مطلب درته خبرو. ټاکل شوی په جون میاشت کې امریکا د افغانستان د هوایي حریم مسؤلیت د افغانستان حکومت ته وسپاري. په دې سره داسې اندېښنې هم راپورته شوې چې ښایي یو شمېر نړیوال هوایي شرکتونه د افغانستان د فضا له لارې نورو هېوادونو ته خپلې الوتنې لغوه کړي. د خلیج د عربي هېوادونو له مشرانو سره د امریکا د ولسمشر براک اوباما د راتلونکې اونۍ د غونډې له حاله مو خبرو. پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربېره 219 پروګرامونه هم خپرېدو ته چمتو دي. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شېبو کې
باغی قاضی د کابل په ښار کې یو د ډیرو تاریخي باغونو نشمېرل کې چې د تیمورشاه په واکمنۍ کې جوړ شوی دی.
افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبانو روانونې د خطر په غونډه کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ اعلان وکړ. د دې شورا یو مخکښ غړي قاضي محمد امین وقاد د دې خبرې هرکلی وکړ او وی ویل که د سولې خبرې پیل شي د سولې عالي شورا به هم له طالبانو سره دا خبره تایید کړي چې محدود شمیر پاتې بهرني عسکر دې له دې هېواد ووځي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان ښځو د حقونو موضوع او په دې خبرو کې د هغوی ونډه یوه مهمه مسله ګڼل کېږي. یو شمېر افغانان اندېښنه لري چې له طالبانو سره شایي سوله د ښځو هغه حقونه چې په تیرو دیارلسو کلونو کې ترلاسه کړي دي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقات چې تېره ورځې په کابل کې د ملي ثبات په نوم د یوې ټولنې د معرفي کولو په غونډه کې برخه اخیستې وه وویل چې طالبانو د دوحې تر خبرو وروسته په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې د ښځو حقونه باید خوندي وي. قاضي وقات همداراز وویل چې بهرنیان میلمانه دي او د سولې تر خبرو وروسته هغوی ته اړتیا نشته.
دا یوازینی اعلامیه ده چې دوی خپره کړې دي چې ښځې حقوق لري، سیاسي، مدني، اجتماعي، اقتصادي، هغه باید په امن وي. دا هم یو ښه پیغام دی. نو موږ هم دا اعلان کوو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او د تشدید عامل مه ګرځوئ. موږ تاسو سره اماده یو چې غږ یو کوو، خبره پیل کوو، غږ یو کوو چې نور موږ میلمنو ته ضرورت نشته.
د شنبې او یکشنبې په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړیو د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبرې وکړې. په دې خبرو کې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی ملالی شینواری ګډون کړی و. دا وایي چې د طالبانو د رژیم په وخت زه په کابل کې وم، نو داسې فکر مې کاوه چې طالبان به له ښځو سره په خبرو کې ګډون ونه کړي، خو داسې نه و.
یو اعتماد تقریبا یو فضا والده ډېر متفاوته د خپلو بل د افغانستان نه چې د دې ایت سره موږ کوم تفاوت د هغوی په خبرو کښې نه لیده. ټولو د سولې خبرې کړي او خصوصا ما په یو قسمت کښې کله چې د ښځو اړتیا سولې ته په دې باندې ما خبرې وکړې، نو د هغوی د یو تن د سترګو نه اوښکې لاړې او ما ته یې ویلې چې
ملالی شینواری زیاته کړه چې په غونډه کې د طالبانو اتو سره استازو وویل چې افغان ښځې حق لري چې په سیاست کې برخه واخلي، تجارت وکړي او تعلیم وکړي. په وروستیو کې د بشري حقونو یوې مخبرې هیدر بار په یوې مقالې کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د افغانستان د سولې په هڅو کې د ښځو ونډې ته پاملرنه نه ده شوې. هیدر بار وایي چې له کلونو راهیسې د سولې په خبرو کې د ښځو د برخې خبره شوې، خو د هغوی مخه نیول شوې ده او نارینهوو د دوی په استازیتوب د هڅې مخته وړې دي. خو د قطر په غونډه کې له طالبانو سره پر یوه میز دا پلا دریو افغان میرمنو ګډون کړی و.
د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د طالبانو یوه غوښتنه له تور لیست څخه د دوی د مشرانو ایستل دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو له تور لیسته د طالب مشرانو نومونه وایستل شي. د قطر د سولې په غیر رسمي خبرو کې طالبانو د ملګرو ملتونو له تور لیسته د خپلو مشرانو د نومونو د ایستلو او د سیاسي دفتر د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې له تور لیسته د طالبانو د ایستلو لپاره هلې ځلې پیل شوي او د ملګرو ملتونو او متحدو ایالتونو له لورې د همکارۍ ژمنه ورکړی شوې ده. ښاغلي مجاهد دا خبره له عصمت ساروان سره په مرکه کې وکړه. له ده څخه لومړی وپوښتل شو چې آیا د سولې شورا له تور لیسته د طالب مشرانو د نومونو د ایستلو لپاره کار کوي؟
په دې هلو ځلو کښې وو چې هم د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره یو دفتر یو ادرس پیدا شي او همچنان د سولې عالي شورا کوشش کړی دی چې ډېر خلک یې د طالبانو د اسلامي تحریک هغوی د بندیزونو د لیست نه ایستلي دي او نور هم هغه څوک چې ضرورت پیدا کېږي چې هغه په مذاکراتو کښې برخه واخلي یا یو بل خواته لوی سفرونه لري، نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره هم تفاهم وجود لري او د بین المللي ټولنې سره هم تفاهم وجود لري چې هغه موانع چې په دې لاره کښې دي هغه له منځه یوسي او د دوی د تګ راتګ لپاره سهولتونه برابر کړي.
تر اوسه پورې د ملګرو ملتو یا د نړیوالې ټولنې عکس العمل څه و؟
له نیکمرغه د بین المللي ټولنې چې مشري د امریکا دولت کوي او همچنان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر اوسه پورې له موږ سره همکاري بشپړه وجود لري. هغه په دې کښې له موږ سره مهنګ دی د تل دپاره یې ویلي دي سولې ټولې هغه هلې ځلې چې د افغانان کوي، ملکیت د افغانانو وي، رهبري د افغانانو وي، موږ یې ملاتړ کوو. بنا واقعا سولې د مذاکراتو دپاره کوم مسله پېښېږي
مګر باور لرو چې د سولې عالی شورا په دې لاره کې کوم خندونه موانی شي هغه لرې کولی شي او د دې لپاره هلې ځلې کوي.
که چېرته ملګرو ملتو هم ومنله چې د دوی د مشرانو نومونه له تور لسته لرې شي، څه فکر کوئ چې د سولې خبرې به رسمي شکل پیدا کړي؟
اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې په ایواز د دې باندې چې غیر رسمي مذاکرات په باندې وخت ضایع کوو. ټول اړخونه ته پکار ده که د افغانستان دولت ته که وسلوال مخالفین دي او همچنان بین المللې ټولنه چې مستقیما د مستقیمو مذاکراتو طرف ته لاړ شي تر څو چې د افغانستان د بحران ته د پای ټکی کېږدو. پرېنږدو چې د یو بحران په ځای باندې نور بحرانونه را پیدا شي او نور د افغانستان ملت په همدې ورونو کې وسېږي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد و دا چې پاکستان او چین په افغانستان کې د سولې په پروسه کې څه کولی شي، په دې اړه مو د پیژندل شوي لیکوال او څېړونکي احمد رشید نظر هم اخیستی دی.
چی خواهش با چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر 15 بجو پوری ل آزادی رادیو نواوری.
په دې پروګرام کې نن بیا هم د سولې موضوع څېړل کېږي، د سولې روانې هڅې. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او که کومه پوښتنه هم لرئ کولی شئ له مسؤولو چارواکو څخه وکړئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلی شئ، خو بیا هم د سولې په موضوع کې تم کېږو. د پاکستان پیژندل شوی لیکوال او څېړونکی احمد رشید وایي په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ وروستۍ خبرې به په راتلونکو څو میاشتو کې د دواړو اړخونو ترمنځ د رسمي خبرو لپاره لومړی ګام وي. له احمد رشید سره د ازادۍ راډیو څېړونکي ابوبکر صدیق مرکه کړې. لنډیز له جانقه الکوزیناورو.
احمد رشید چې په افغانستان او مرکزی آسیا څلور مشهور کتابونه لیکلي، د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په قطر کې د وروستیو غیر رسمي خبرو یا بحثونو نتیجې څېړي چې آیا دا خبرې کتنې یا بحثونه به یو اوربند رامنځته کړي. ښاغلی رشید د غونډې د اهمیت په اړه وویل:
Well, I think there was a huge effort in before the event to say that this
زمپان لغونډي خبرو مخکې زیاتې هلې ځلې شوې چې دا د همو غونډې شي. خو له دې کتنو خبرو څخه دوه شیان په ډاګه شول. په دې معنی چې د افغانستان په اساسي قانون او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د حضور په مسلو پر بحث کولو سلا وشوه. له دې مخکې طالبانو د دې مسلو په اړه هیڅ ډول جوړ جاړی یا بحث نه کاوه. په دې توګه دا یو پرمختګ دی. د قطر په خبرو کې د طالبانو او افغان حکومت جګپوړو چارواکو ګډون کړی و او ممکن دا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو لومړی ګام وي. ښاغلی احمد رشید د دې پوښتنې په ځواب کې چې د قطر خبرې به په راتلونکو څو میاشتو کې په افغانستان کې یو رسمي اوربند ته لار خلاصه کړي داسې وویل:
Well, I think there's no doubt that as far as the Afghan government and the international community is concerned,
تر کومه ځایه چې په افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پورې اړه لري، په دې کې هیڅ شک نشته چې دوی د جګړې یو ډول وقفې ته چې بالاخره به اوربند ته لار هواره کړي لیوال دي. په جګړه کې وقفه چې دا مهال له امکان لرې ښکاري، د افغانستان په شمال کې د طالبانو د سترو تهاجمي حملو بندېدلې لومړیتوب دی. په دې کار سره به د هغو افغانانو شک هم لرې شي چې وایي طالبان د سولې لپاره جدي نه دي.
Who still doubt very much that the Taliban are really serious about peace.
للیکوال او چړونکی احمد رشید څخه پوښتنه وشوه: د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کار له پیل راهیسې هڅه کړې چې پاکستان ته قناعت ورکړي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي، آیا تاسو فکر کوئ چې پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په عملیه کې مرسته کوي؟
I don't think Pakistan put together this this meeting.
زه فکر نکوم چې د دوحې کانفرنس دې له پاکستان سره کوم تړاو ولري، که څه هم چې په ظاهر کې ځینو پاکستانی چارواکو په غونډه کې ګډون کړی و. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحل شریف د تیر میلادي کال په پای کې ښاغلي غنی او نړیوالې ټولنې ته وعده ورکړې وه چې پاکستان به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په کار کې مرسته کوي، خو موږ ولیدل چې د کابل له لوري له پاکستان سره د ښو اړیکو ټینګولو زیات ګامونه پورته شول، مګر پاکستان داسې کوم حرکت نه ده کړی چې د خبرو میز ته د طالبانو په کینولو کې دې مرسته وکړي.
We have not seen a similar move by Pakistan to get the Taliban to the table.
دا چې چین د سولې په پروسه کې چې له مخکې په دې برخه کې ژمنه کړې وه، د مرستې ژمنه کړې وه، څه ډول رول لوبولی شي؟ پاکستانی پیژندل شوی لیکوال احمد رشید د چین ونډه امپیکا بولي. چین د قطر له غونډې مخکې د افغانستان د حکومت او د غراز د طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د زمینو برابرولو هڅې انکړې وې. دا چې دا هڅې څومره مخته تللې دي او آیا چین به وکولی شي چې په دې برخه کې ځینې پرمختګونه وکړي، په دې اړه عصمت سروان رپورټ لري.
چین یو نوی قدرت دی چې د افغانستان په لویه لوبه کې داخلي شي، خو دا هیواد د افغانستان په جنګ کې نه بلکې په دغه هیواد کې د سولې د راوستلو په هلو ځلو کې ونډه اخلي. چین د افغانستان د حکومت له لوري په پیکینګ کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د چین او طالبانو خبرو ته په اشارې سی این این تلویزیون ته وویل چینایانو موږ ته وویل چې دوی طالبانو ته ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. چین په افغانستان کې ډېره دلچسپي لري. دا هیواد غواړي د افغانستان په طبیعي زیرمو کې پانګونه وکړي. د هیواد د عینک د مسو کان قرارداد خپل کړی، خو د ناامنۍ له کبله نه غواړي چې کار پرې پیل کړي. د باوري سرچینو د راپور پر اساس د افغانستان حکومت چین ته 10 ایغور تروریستان چې په پاکستان کې روزل شوي ول سپارلی دي. د سیاسي چارو تحلیلګر احمد رشید وایي چین له پاکستان غوښتي چې په افغانستان کې سوله راولي. شاغلی رشید آزادی رادیو ته په مرکه کې د افغانستان په سوله کې د چین د رول په اړه نظر څرګند کړ. ویل
I think China is playing a huge role, not necessarily because of its
زما پان چین ډیر ستر ونډه لري، نه یوازې د سیاسي مهارت لمخې بلکې د هغه سلمخې چې د هیوادونو ته ورکوي. چین په پاکستان او افغانستان کې د سترو زیربنایي سکتورونو په پراختیا کې چې هغه د سړکونو، اورګاډي او پایپ لاینونو تړاو ده، او چین د ورېښمو لارې وصل کوي او بل اخره به چین له اروپا سره هم ونخلوي زیات کار کوي. دا په حقیقت کې د پاکستان او افغانستان لپاره وروستۍ چانس ده چې په خپلو کې همکاري وکړي او له دومره زیاتو پیسو او زیربنایي مرستو نه ګټه واخلي چې چین برابروي. چین په ډاګه او واضح ډول ویلي چې دوی په افغانستان او پاکستان کې سوله غواړي، دوی د جګړې ختمېدل غواړي. په دې توګه به چین په افغانستان کې تر ځمکې لاندې زیرمې، تیل او طبیعي غاز استخراج کړی شي. چینایانو د دې کار لپاره له افغانستان سره تړونونه کړي، خو د جګړې د دوام له امله کارونه په ټپه لرېدلي دي.
احمد رشید وایي چې د طالبانو استازي دوه یا درې ځلې چین ته تللي او له چینایي چارواکو سره یې خبرې کړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د جون په میاشت کې د کابل له حکومت سره د افغانستان د هوایي چلند کنټرول په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو قرارداد پای ته رسیږي او دا هیواد د افغانستان د هوایي حریم تنظیم افغان لوري ته ورسپاري. دا هغه څه دي چې ښایي نړیوال هوایي شرکتونه اړ کړي چې افغانستان ته او همدارنګ د افغانستان د فضا له لارې نورو هیوادونو ته خپلې الوتنې لغوه کړي. په دې اړه اجمل انت تفسیر وړاندې کوي.
چارواکو او ډیپلوماټانو خبرداری ورکړی چې چیرې د افغانستان د هوایي چلند د تنظیم لپاره یو هواره که موقت هم وي پیدا نشي، افغانستان به د الوتنو په وړاندې ممنوع سیمه وګرځي او دا کار به د افغانستان لپاره د میلیونونو ډالرو عواید کم کړي او په نړیواله کچه به د پانګوالو او مرسته کوونکو په وړاندې د دې هیواد اعتبار زیانمن کړي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي د افغانستان هوایي حریم د اروپا او اسیا ترمنځ د تګ راتګ مهم دالیز دی چې د 2001 میلادي کال رئیس د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو او یا د بهرنیو کمپنیو لخوا تنظیمیږي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکي ادارې ویان قاسم رحیمی ازادي رډیو ته وویل د امریکا په مشرۍ د بهرنیو پوځیانو سره د افغانستان د هوایي حریم د تنظیم قرارداد د 2014 میلادي کال په پای کې تمام شوی و، خو د دې لپاره چې افغانستان په دې برخه کې بل بدیل پیدا کړي ولسمشر اشرف غني د هوایي حریم د ساتلو چارې د شپږو نورو میاشتو لپاره د امریکا په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو سره تمدید کړي. ښاغلی رحیمي وویل چې اوس دوی له څو نړیوالو شرکتونو سره په خبرو بوخت دي او هیله من دي چې د جون د میاشتې تر پای ته رسېدو پورې به له دې شرکتونو سره له یو سره توافق وکړي.
د افغانستان هوایي چلند خپلواک اداره د څو نړیوالو شرکتونو سره چې د هوایي حریم په برخه تجربه او تخصص لري په خبرو بوخت دي. د افغانستان د هوایي چلند خپلواک اداره هیله من دي چې د ناتو د قرارداد نه د پای ته رسېدو پورې له دغه شرکتونو سره د یو شرکت نه یو توافق ورسېدو او د هوایي حریم قرارداد ورته وسپارو.
د افغانستان د ملکي هوایي چلند د خپلواکي ادارې ویان قاسم رحیمی د جاپان یادونه وکړه چې د په وینا د افغانستان د هوایي حریم د تنظیم په نوي قرارداد کې د مالي مرستې ژمنه کړې. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې دوی یو خصوصي شرکت ته د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول په بیا سپارلو غواړي، یو څه نور وخت ترلاسه کړي چې په ترڅ کې د دې چارې لپاره د افغانستان د خپلو منابعو پر برابرولو او په دې برخه کې د کدرونو پر روزلو کار وکړي. دا مهال د اماراتو، ترکیه او هندوستان د هوایي شرکتونو په شمول یو شمېر نړیوال هوایي شرکتونه افغانستان ته الوتنې کوي. له اروپایي ټولنې څخه تر اوسه افغانستان ته ځکه الوتنې نشته چې د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره د دې ټولنې لخوا د خوندیتوب د لازمو تدابیرو د کموالي له کبله نه ده تایید شوي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي که چیرې افغان حکومت د خپل هوایي حریم د کنټرول په برخه کې له نوي شرکت سره قرارداد کوي او لګښت یې له خپلې بودیجې ورکړي، دا به هم د افغانستان د مرسته کوونکو هیوادونو لپاره سخته تمامه شي. د خبري اژانس په کابل کې د یو لویدیځ ډیپلوماټ له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي، نړیواله ټولنه نه غواړي په یو داسې وضعیت کې واوسي چیرې چې باید پرله پسې لګښت وکړي او هغه هم د دې لپاره چې افغان چارواکي په جدي ډول نه غواړي خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د خبري اژانس ویلي د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو هغه اسناد چې دوی کتلي ښیي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه نه غواړي تر جون وروسته د شپږو نورو میاشتو لپاره د افغانستان د هوایي چلن کنټرول تمدید کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو ټوله ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې تروریستي ډلې به په یو یا بل نومونو په افغانستان کې د ځان لپاره نوي سنګرونه پیدا نه کړي. له بلې خوا د په افغانستان کې د دولت وسلوالو مخالفانو په وړاندې یو شمېر پاڅونونه د خلکو ولسي پاڅونونه هم پیل شوي دي. په سرپل کې یو شمېر خلکو هم د حکومت مرستې ته نور منتظر نه دي پاتې شوي او وایي له همدې کبله خپله له خپلې سیمې څخه د وسلوالو د ایستلو لپاره وسلې تلاش کړی دی. جزئیات د اجمل ان په راپور کې اورئ.
رحیم الله چې د سوزمکله ولسوالۍ یو اوسیدونکی دی په هغه کسانو کې شامل دی چې په سرپل کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف جګړه پیل کړې. نوموړي د ازادۍ راډیو ته وویل
ما د منطقې طالب د خط اول پوسټه لري.
رحیم الله وایي موږ په داسې سیمه کې پوسټه لرو چې د طالبانو په وړاندې لومړی کرښه ده. اوس د دې لپاره راغلي چې وسلې او مهمات راسره کم دي. مخالف وسلوالو ظلم را سره وکړ، د خلکو سرونه یې پرې کړل، خلکو ته یې آزار ورکړ. زما د کاکا زوی په خپل دکان کې بې ګناه وشو، موږ هم د طالب پر ضد د کوهستانات ولسوالي اوسیدونکي عبدالله ازادۍ راډیو ته وویل د کورنۍ ټول پنځه نارینه یې د طالبانو پر ضد ملیشې سره یوځای شوي. نوموړی وایي د وسلو په برخه کې د حکومت دښمنو سربیره ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې. ځایي چارواکو ویلي چې سیمه ییزو خلکو د افغان سرتیرو سره دغلته د یوې اونۍ په عملیاتو کې اوږه په اوږه برخه اخیستې. د دوی په وینا په دې عملیاتو کې له طالبانو څخه څلوېښت کلي بیرته نیول شوي. د سرپل په تقریبا نیمو ولسوالیو کې د حکومت وسلوال مخالفان فعال دي. په دوی کې یو شمېر طالبان دي، ځینې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ وسلوال دي او یو شمېر داسې ډلې هم پکې شته چې ځانونه داعش ته وفادار بولي. په سرپل کې یو پوځي چارواکي اسدالله خورم ازادۍ راډیو ته وویل
جبهات مخالفین بسیار وسیع شوه، تعداد نیروهای
دی وایي د مخالف وسلوالو جبهې ډېرې پراخې شوې. زموږ د ځواکونو شمېر کم دی، نشي کولی ټولو ځایونو ته ځانونه ورسوي. یوازینی د هواري لارې ولسي پاڅونونه دي څو امنیت بېرته ټینګ شي. ټول خلک چمتووالی لري، خو په دې اړه چې د پاڅونونو ښه ملاتړ وشي د حکومت حکومت حرکت لګرو سره پلی او داسې ولایت دی چې په بیل بیل قومونو پورې اړوند خلک پکې میشتي په تیرو څو کلونو کې دا ولایت په پرله پسې توګه د ناکراریو شاهد و د حکومت مخالف استوال عموما دغلته د شپې د پولیسو پر پوستو بریدونه کوي او ویل کېږي چې د نشه یي موادو قاچاقلونکي ډلې هم پکې فعال دي د ازبکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د بهرنیو وسلوالو یوه ډله هم دغلته فعاله ده او په دې وروستیو کې د شمال لویدیځو سیمو خواته هم خپل فعالیتونه پراخ کړي
په همدې راپور سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پر نړیوالو موضوعاتو هم مهمې ځینې راپورونه درته غوره کړي دي خو اوس بیا هم د لنډو خبرونو وار دی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي تر دې وروسته به دولت هغه شیان ډېر اخلي چې د هیواد دننه تولیدیږي د ارګ په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویل شوي د ملي کارکوونکو د ټولنو له غړو سره د لیدو پر مهال ولسمشر وویل د هیواد ټول وزارتونه پر دې کار کوي چې څرنګه د پروژو مدیریت افغانان په خپلو لاسونو کې واخلي او څرنګه ظرفیتونه رامنځته شي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو اتسلویښت ساعتونو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې اته شپېته د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي دي د افغانستان د سوداګرۍ خونې د هند او ایران ترمنځ چابهار بندر تاسو د تړون ستاینه وکړه او وی ویل چې له دې سره به افغانستان له هند سره د اوبو لارې وصل شي پرون په تهران کې د هند انتقالاتو وزیر او د ایران د ترانسپورت وزیر په خپلو کې دغه تړون لاسلیک کړ یمن پرون د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د دې ځمکنیو ځواکونو په مداخلې سره په تیره بیا په عدن او تاس ښارونو کې دا هیواد وژغوري امریکایي چارواکي د هغو نویو ګواښونو په اړه څېړنه کوي چې د اسلامي دولت ډلې په یوې ویبپاڼه کې پر امریکا د نورو حملو او د مسلمانانو ضد هغې فعالې د په نښه کولو ژمنه شوې چې د تېرې اونۍ په پای کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو یو نندارتون تنظیم کړی و د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټاکلي ضرب الاجل له پای ته رسېدو څخه شپږ ساعته مخکې نوی ائتلافي حکومت جوړ کړ د ناروې د بې ځایه شوو څارونکي شورا وایي په سوریه کې تر 50% ډېر کسان د دغه هیواد د شخړو له امله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي د اوکراین ولسمشر د دغه هیواد په ختیځ کې پوځي ګواښونو ته اندېښنه څرګنده کړه پیتر پروشنکو د اوکراین امنیتي او دفاعي شورا ته وویل د روسیې تر روسي ډلو له لورې ګواښونه زیات شوي دي په کرملین کې یو مسول ویل ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د اوکراین پر وضعیت د مئی په لسمه په موسکو کې خبرې وکړي د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته که غواړی ویل ولې پته مو د ازادي راډیو ټکی او اورک د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په راتلونکي اونۍ کې په واشنگټن کې د خلیج د عربي هیوادونو له مشرانو سره غونډه کوي او د ایران د اټومي پروګرام څخه د دې هیوادو د بیل د کمولو په مقصد به ورته د توغندیو د دفاعي سیستم د نصبولو وړاندیز وکړي د موضوع تفصیل د رویترز خبري آژانس د راپور په استناد له جنقا الکوزینه اورو
تا کل شبه چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پر راتلونکي اونۍ کې د خلیج د متحدانو په مشري غونډه کې یو ځل بیا له هغوی څخه وغواړي چې د ایران د توغندیو په مقابل کې د سیمې په سطحه پراخ دفاعي سیستم ولګوي او په دې توګه به د تهران د اټومي معاملې په اړه د عربي هیوادونو اندېښنې راکمې شي امریکایي چارواکي وایي د عربي هیوادونو مشرانو ته د جمهور رئیس اوباما په دې وړاندیز کې به د امنیت د لاښه کولو په اړه ژمنې د وسلو پلورلو نوې معاملې او د ګډو پوځي تمریناتو کول هم شامل وي جمهور رئیس اوباما به دغه راز د خلیج عربي هیوادو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړي چې واشنگټن دوی یوازې نه پرېږدي په سپینې ماڼۍ کې د جمهور رئیس اوباما او د خلیج د شپږو عربي هیوادونو د همکارۍ شورا د مشرانو غونډې ته له یوې اونۍ لږ وخت پاته دی امریکایي چارواکي له عربي ډیپلوماتانو سره د دې کتنې مخکې تیاریو او انتخاب په اړه بحثونه کوي خو د چارواکو په وینا تر اوسه د امریکا د جمهور رئیس د احتمالي وړاندیزونو په اړه کومه پریکړه نه ده شوې رویترز اژانس لیکي د جمهور رئیس اوباما لپاره ډېره ګرانه ده چې له شیعه ایران سره د جون د دیرشمې نېټې وروستۍ اټومي معاملې او د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په لومړیتوبونو کې د سنی عرب مشرانو شکونه لرې کړي او هغوی ته قناعت ورکړي که چیرې جمهور رئیس اوباما عرب مشرانو ته قناعت ورنه کړی شي د امریکا او عربي متحدانو ترمنځ اړیکې به نور هم خراب شي او که چیرې د دې هیوادونو پر وړاندې متحده ایالات خپل دفاعي تعهدات زیات کړي په هغه صورت کې به واشنگټن د منځني ختیځ په نوو شخړو کې ښکیل شي کله چې د نړۍ شپږو طاقتونو له ایران سره تیره میاشت د اټومي معاملې د چوکاټ تړون لاسلیک کړ، جمهور رئیس اوباما د خلیج د همکارۍ شورا مشرانو ته په واشنگټن کې د کتنې بلنه ورکړه. د امریکا د اصلي متحد سعودي عربستان په ګډون د خلیج عربي هیوادونه اندېښمن دي چې ایران به د اټوم بم جوړولو نه لاس وانخلي او کله چې ورباندې لګول شوي بندیزونه لرې شي د سوریې، یمن او لبنان په څېر هیوادونو کې به د خپل نفوذ د پراختیا په مقصد د نیابتي قوتونو لپاره پریمانه پیسې واستوي. امریکایي چارواکي چې د امریکایي سیاستوالو له داخلي بحثونو نه خبر دی وای جمهور رئیس اوباما تر زیات فشار لاندې دی چې د عربو د بیرې د له منځه وړلو په مقصد د هغوی ته خپلې ژمنې لا قوي کړي. جمهور رئیس اوباما به بالاخره له سعودي عربستان او د خلیج له نورو هیوادونو سره بشپړ امنیتي تړون لاسلیک نه کړي، او دا ځکه چې دا تړون باید د امریکا سنا چې د جمهوریت غوښتونکي ګوند وکیلان پکې اکثریت دی تصویب شي، او دغه راز ممکن د امریکا د مهم متحد اسرائیلو سره ستونزې رامنځته کړي. یو امریکایي جګپوړی چارواکی په ټینګار سره وایي د جمهور رئیس اوباما او د خلیج د عربي هیوادونو له مشرانو سره راتلونکې غونډه یوه دوه طرفه جاده ده. په عین حال کې واشنگټن به عربي مشران وهڅوي چې خپل منځي سیالۍ او دښمنۍ پرېږدي او د خپلې دفاع لپاره د ګډې او ښې همکارۍ لارې ولټوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د چین حکومت په شنجن ایالت کې زیات استوګنې مسلمانان دي، د رستورانونو مالکانو او د هټیو پلورونکو ته امر کړی دی چې د الکول او سګریټو لپاره ان تبلیغ وکړي. د چین دغه اقدام په دې هیواد کې د اسلامي احساساتو د کمزوري کولو یوه هڅه ګڼل شوې ده. د آزاد آسیا راډیو په حواله د چین حکومت د فرمان سرغړوونکو ته خبرداری ورکړی چې دوکانونه به وتړل شي او حتی محاکمه به هم شي. جزئیات له فرشته جلالزی په رپورټ کې اورئ.
د ازادي اسیا رادیو په حواله د چین حکومت سرغړوونکو ته خبرداري ورکړی چې دوکانونه به وتړل سي او محاکمه بسي. د چین پر حکومت نیوکه کیږي چې په شینجان کې استوګن مسلمانان یې ځپلي او پرستوي. دوه کلونو کې هلته تشدد زیات شوی دی. چین په دې سیمه کې د اسلام پالو افکارو د ځپلو لپاره شدید کمپاینونه ترسره کړي دي. حکومتي چارواکي او کوچنیان جماعتونو ته د تګ، د روژې د نیولو او حتی په جماعت د لمانځه اجازه نه لري. په زیاتو سیمو کې ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې مخونه پټ کړي، یعنی قاب واغوندي، او ځوانو هلکانو ته ویل کېږي چې ژیرې دین نه اوږدوي. په سیمه کې د کمونیست ګوند یوه چارواکي عادل سلیمان د ازادي آسیا راډیو ته ویلي چې زیاتو دوکاندارانو له تیرو دریو کلونو راهیسې د الکولو او سګرټو خرڅول کم کړي او خریداران یې هم لږ شوي دي. سلیمان ویلي چې په اسلام کې مخدرات منه دي، او له دې عمله په شینجان کې زیات مسلمانان په خپل هم د الکول او سګرټو لاخستلو ډډه کوي. سلیمان ویلي چې سیمه ایز چارواکي هغو ایغورو مسلمانانو ته چې سګرټ او الکول نه څښي د سخت دریدو په سترګه ګوري. په شینجان کې د کمونست ګوند چارواکي د آزاد اروپا راډیو ته ویلي موږ دلته د اسلام د کمزوري کول لپاره یو کمپاین لرو، او دا وروسته اقدام هم یو برخه ده. د شینجان په جنوب کې د اکتاش په نامه کلی کې زیات مسلمانان اوسي، او دلته خلک د حکومت تر فشار لاندې دي. د ازادي آسیا راډیو یوازنۍ خبری اداره ده چې له دې سیمې د مسلمانانو په وړاندې د فشارونو په اړه رپورټونه خپروي. د چین د کمونست ګوند سیمه ایزو چارواکو د راډیو ته ویلي چې حکومت په سیمه کې د اسلام پالو ډلو د نفوذ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د الکولو او سګرټو زیاتېدو ته اولویت ورکوي. د چارواکي ویلي چې د اسلام پالو افکارو پراختیا په سیمه کې د ثبات لپاره تهدید پیش کړی دی. په اکتاش کې رستورانتونو، دوکاندارانو او د سوپرمارکیټونو خاوندانو ته د الکول او سګرټو د خرڅولو په اړه شوی امر پر ټویټر خپور شوی دی. په دې فرمان کې ویل شوی چې هر وګړی چې له دې نوي فرمانه سرغړونه کوي دوکان به یې وتړل سي، تجارت به یې بند شي، او پر ضد به یې قانوني اقدام وشي. چین وایي چې ایغور مسلمانان د انټرنیټ له لارې د سیمې په خلکو کې د جهاد تبلیغ کوي، خو یو شمېر کسان په دې باور دي چې د چین حکومت ایغور مسلمانان ډېر ځپلي دي، د هغوی پر حقونو تیری سوی دی، او په چین کې د حکومت لخوا د نشنلست یا ملتپالو احساساتو ته د قوت ورکولو زیات خلک د اسلام پالو د تشدد ملاتړ تر کړی دي. یو شمېر څېړونکو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې په چین کې د حکومت لخوا د الکولو او سګرټو وده پر ژیرو او حجابونو بندیز او د لمانځه څخه د خلکو د منع کولو په څېر اقدامات ښایي معکوسه نتیجه ولري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سمی عمر له نورستان څخه لیکي، افغان حکومت د سولې خبرو د پیلېدو په خاطر د طالب مشرانو نومونه له تور لسته وباسي. لال محمد آیل د هلمند له ګرمسیر نه لیکي، زما په نظر د قطر خبرې به هله نتیجه ورکړي چې حکومت د طالبانو ټول بندیان له قید و شرط پرته خوشې کړي. محمد امین مصدق له کابل لیکي، سوله د افغانستان د ټولو خلکو هیله ده او له طالبانو سره هر ډول خبرې اترې باید د افغانستان د اساسي قانون پر اساس وشي. ازادي راډیو او ری نور د راپورونو مطلب د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې جون په شیبو کې واورې، د اساسي او بشري حقونو پروګرام ته توجه وکړي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. د مئی لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیواله ورځ ده چې په همدې مناسبت افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیه غړو په کابل کې د یوې اعتراضیه ناستې پر مهال د افغان حکومت څخه د کارګرانو د حقوقو د تامینولو غوښتنه کول. د کار د نړیوال سازمان د معلومات له مخې دا مهال په افغانستان کې 8 لکه او د افغانستان د کارګرانو د اتحادیه د معلومات له مخې څه باندې 10 میلیونه افغانان د کار له حق څخه بې برخې دي. دا چې د افغانستان په وضع سوو قوانینو کې د کار د حق په اړه څه ویل سوي او افغان کارګران د کومو حقوقو څخه برخمن دي په روانه خپرونه کې واورو. د خبرونې میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر تعلیمي څانګې مرستیال خالد اسار دی. اسار سه محترم شرغلست،
زه هم خپل سلامونه تاته او د رادی ازادي ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
اسار صاحب، د افغانستان د اساسي قانون په 33 ماده کې د کار د حق پر څه ویل سوی دی؟
د افغانستان د اساسي قانون د 33 ماده پر بنسټ کار د هر افغان حق دی او د تویل دي چې د کار د ساعتونو ټاکل او با معاش رخصتي، د کار او کارګر حقوق او له هغه سره نورې مربوطې چارې د قانون له لارې تنظیمېږي. د قانون د حکمونو په حدودو کې د کار او کسب انتخاب آزادي. نو په دې کې یو شی ډېر صراحت لري، دا ده چې کار د هر افغان حق، کار د زمینې مساعدول او برابرول د حکومت او دولت مسؤلیت دی.
آیا افغان کارګر د دغه حق څخه لکه څنګه چې اساسي قانون سپارښتنه کوي برخمن دي؟
د بیکاری کچا په افغانستان کې د سننګ ده، باید ویم چې د دغه حق وزر ډیر خراب دی او د کار نړیوال سازمان د شمیرې پر بنسټ 800,000 کسان په افغانستان کې بیکار دي. یعنی هغه کسان چې ورتیا لري د کار او کار شرایط لري هغه بیکار. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د شمیرې پر بنسټ 1.5 میلیون افغانان بیکار دي. یعنی هغه کسان چې شرایط لري او د کار شرایط لري او د کار ورته لري هغه بیا هم بیکار دي. او د نړیوال بانک د شمیرې پر بنسټ 10% افغانان د بیوزلۍ خط لاندې ژوند کوي. یعنی په دې معنی چې هغه کوشش کوي خپل جسمي او فکری ورتیا پکاره چې او نشي کولی چې خپل او اساسي او بنیادی ضرورت رفع کړي.
که د بیکاری د لاملونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بیکاری اصلي لاملونه پسې کړي.
یو ستر عامل د بیکاری د اقتصادي سیاست نشتون ده. یعنی دولت په تیرو 10 کلونو کې یو اقتصادي سیاست رامنځته نه کړي او دا بای سوچې د افغانستان اقتصاد مصرفي شي نه تولیدي. نو دا یو ستر عامل د بیکاری ته په افغانستان کې. بل عامل د مسلکی مهارت نشتون یعنی زموږ کارګران هغه مسلکی ورته چې باید ولري هغه نه لري او دا عمل سبب کیږي چې بهرنی کارګران په افغانستان کې کار پیدا کی او د افغان کارګر کار پیدا نه کی د سواد نشتون دا هم بل عامل دی د خارجي کارکونکو نشتون دا هم یو بل عامل دی او دا ناامنی او جګړې دوام نو دا سبب کیږي چې دولت هغه خپل اقتصادي برنامه چې پایت پلې کی په هغه ناامن سیمې کې نشي پیدا کولی او د اداري فساد په لویه کچه د اداري فساد شتون دا هم یو لوی او ستر عامل دی چې د اکثر افغانان بیکار پاتې شي
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو بیلنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري
جوان آزادی
خزینه پس اجازه کوم ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ پس مګ کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وګړو باندې بحث وکړو
فکر چې مکمل خواسي ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
سار صاحب کچیر دغه بیکاری لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه کنو رحم ادامه پیدا کړي پایلې به څه وي
تاوتریخواله دوام وي او سبب وي د نا امنیه او جګړې دا دوام وي او د جرایمو ګراف د لوړتیا سره سبب ګرځي او د تحمیلي مهاجرت عامل دی په افغانستان کې او موږ ګورو چې ځینې محصلین چې لوړې زده کړې لري او بیا هم بیکار دي هغوی مجبوریږي چې تحمیلي مهاجرت ولاړ سي د احتیاط سبب ګرځي او ځینې محتاج په افغانستان کې لرو او ستر عامل یې دا بیکاري ده د کورنۍ تاوتریخوالي سبب ګرځي د فکرونو او مغزونو تېښته دا هم یو ستر منفی پایل دی په افغانستان
په دې برخه کې حکومت څه کول پکار دي ترڅو خلکو ته د کار پیدا کول زمينه برابر کړي
لومړی ګام چې حکومت باید پورته کړي د اقتصادي سیاست طرح دا هم ډیر مهم دی چې د کارمندنې استراتیژي اقتصادي سیاست او استراتیژي حکومت نه نس کولای چې د بیکاری سره په ونسر کې مبارزه وکړي او بل حکومت باید کوشش وکړي چې د شې حکومتداري په جوړولو کې حکومت باید کوشش وکړي چې د حکومتداري پرسه کې یو شې حکومت جوړ کړي یعنی حکومت چې خلکو ته ځواب ورکړي په حکومت چې قانون ته باید درنه وسی شفافیت ولري نو د ظرفیت جوړونې پرسه کې باید حکومت ډیر کار وکړي ما مخې ویل چې زموږ کارګران او مسلکي مهارت نه لري نو د مسلکي مهارت په جوړونې کې حکومت باید خپل پروګرامونه ولري د خارجي سرمایه‌ګذاري جلب او جذب د هم ډیر مهم عمل دي چې حکومت کولی شي د بیکاری سره مبارزه وکړي او د اداري فساد سره باید جدي مبارزه وسی ځکه چې یو ستر عامل د بیکاری په ونسر کې امده اداري فساد ده
ډیر مننه کورموادان
سلامات اوسئ
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو د ازادي رادیو دا او نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازي اوریدلی سي زموږ د دې اونۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي پاک لامو مل سره
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
جوان په شیبو کې
جوړونکي محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی زه محبوب شاه محبوب یم او نننی ژوند په شیبو کې خبرونه درته وړاندې کوم مینوالو تاسو به په کابل کې د باغی قاضی او یا هم قاضی باغ نوم حتمی اوریدلی وی دا باغ د کابل په زوړ ښار کې موقعیت لري او د عاشقان او عارفان زیارت په لمنه کې جنوبی برخه په خپل موقعیت سره راشنه کړې ده. داسې ویل کېږي چې دغه باغ سلګونه کاله پخوا د افغانستان د هغه وخت د قاضي القضات له لوري جوړ شوی و، نو ځکه د باغي قاضي په نوم مشهور شو. اوریدونکو، نور به وږمې رشیدي ته غوږ شو او له هغې به واورو چې باغي قاضي څومره قدامت لري او کوم تغییرات پکې راغلي دي.
قدرمنو اوریدونکو، د کابل په زوړ ښار کې د باغی قاضی په نوم یو ډیر پخوانی باغ چې څه موده وړاندې د کابل ښاروالۍ له لوري ورغول شو موجود دی. ویل کېږي چې په ویلو کې دغه باغ د یوه قاضي چې فیض الله نومېده شخصي ملکیت و، خو د داود خان په وخت کې یاد باغ دولتي ملکیت وګرځول شو چې لا هم د دولت ملکیت ګڼل کېږي. د یاد باغ د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو داسې ویل کېږي چې دغه باغ د احمدشاه بابا د زوی تیمورشاه په واکمنۍ کې هغه وخت جوړ شوی کله چې له کندهاره کابل ته د افغانستان مرکز را انتقال شو. درې شپېته کلن احمد ګل چې ځان د کابل ښار اصلي اوسیدونکی ګڼي وایي چې دغه باغ د تیمورشاه له واکمنۍ را په دې خوا جوړ شوی دی. دا یې د تاریخ په اړه وایي.
باغی قاضی د کابل په ښار کې یو د ډیرو ډیرو تاریخي باغونو نه شمیرل کې چې د تیمورشاه په واکمنۍ کې جوړ شوی دی. کله چې تیمورشاه پایتخت د قندهار نه کابل ته انتقال کړ، په دغه وخت کې فیض الله خان په چې د وخت قاضي القضات و، د ډیرو ښه خدمتونو په خاطر چې ډیر ښه خدمتونه ده ترسره کړي و، د تیمورشاه لخوا ورته ځمکه ورکړل شوه چې تقریبا د ځمکې مساحت 15 جریبه و او موقعیت یې د بالای سار د څنګ نه د خواجه سپا تر لمنو او چنداوله پورې رسېده. د هغه لخوا په کې یو ډیر ښکلی باغ جوړ شو چې د باغ قاضي په نوم و، خپل قاضي جوړ کړی و، دې په خاطر د باغ قاضي په نامه یاد شو. او بهترین باغ و ډیر ښکلی باغ و، حتی خلکو وختل چې هلته لاړ شي، هلته منظرې وکړه، هلته میلې وکړه. اما متاسفانه د تیرو جنګو په اثر د باغ ډیر زیانونه موندلي دي.
اوریدونکو، موږ د کابل زوړ ښار ته لاړو او هلته مو له باغ قاضي څخه لیدنه وکړه. په دغه باغ کې اوس مهال نوې کینول شوې ونې موجودې دي، خو هغه پخوانۍ ونې چې لسګونه کاله عمر یې لاره اوس نشته. دا ځکه چې کورنیو جګړو دغه باغ ته زیانونه اړولي وه او څو کاله پخوا د آغا خان بنسټ له لوري بیرته ورغول شو. په دغه باغ کې د نورو تفریحي ځایونو تر څنګ د لوبو یو لوی میدان هم موجود دی چې ګڼو تنکو ځوانانو پکې د فوټبال لوبه کوله. د دغه باغ شمال ختیځې څنډې ته په یوې لوړې چوترې یو 50 کلن بوډا ناست و. نوموړي خپل نوم فیض الله خود او ویلې چې باغ ته څیرمه یې له نیکو ورته پاتې کور موجود دی او همدلته اوسي. له نوموړي سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې چې د اورېدلو بلنه یې درکوو.
د باغ د قاضي نوم د قاضي وی، د باغ قاضي بیا بن قاضي بیا امان الله خان نه خرڅ کړی وی په 2000 امانی پیسې اوس زفت کړی دی. داود خان زفت کړی دی هغې نه پیمنده ی جور شو، هغه به چارتراشون لګېدلی وي. خو اوس بیا که آرامی دی که نارامی دی، خو بیا باغ جور شو. دلته که ما احتا کینستلی مه دلته سوایی باغچه شهیدای سه اوت هم دلته دی. دره بدون لاله، دره بوته گل لاله، او دره دانه دقه دی، دره دانه دقه دی، او دره دانه بمن دره را رو بایی سرایی به نوایان به زاینه او با قاضی اخپل زایی دی. خب ما خیال داری که دره نام بدل کو بین بانو پرسان خانه باغ چیشه؟
پرسان خانه.
او تو با قاضی خلاشه،
ولی ورتا تاسو غواړی چې نوم بدل که پرسان خانه ورتا اوتا کهی؟
خدا سیدی که پرسان ندی دلتا اورانی تیدی گلان بیشتی ولی سوگ ندی که دل وای که وای ما کهوه داسه که
دقا قاضی سوکو؟
قاضی خو قاضی فیض الله و به عبدالرحمن خان پا دوره که به قاضی دی. یاو تجار به عبدالرحمن خان سر پیسه لگه دلی دی پا جنگونو قرض کلی دی. باز بده که پاچاش عبدالرحمن خان بیا خوگری که د تجار باندې چې پیسې نه درکو بیا گپ د قاضی او فیصله شو قضا نه به قاضی پیسې دا فیصله کړی دی کې وای عبدالرحمن خان دې پیسې درک په شریعت ته قضداریه که پاچایه که سلطانی خو قضداریه باز دې به خاطر که دغه چی اقوایلشو به باغ زده توفه در کلیدی عبدالرحمن خان پا قاضی بانده به قاضی پا امان الله خان پا دوره که دنه خرس کلید
اغا وقتی تقریبا چی دای جوری ده دل تا چشه و کم بوتیو
بدم باید توتانو سم باغ وی سم باغ زایر خان پا دوره که دنه ریلام شو یه درختانو بیا پاک شو دل تا یاو میالگای پاتوی درخت ناک درخت ناک با قاضی
ولی لیلام که
دنه دا زایر خان پا دوره که دی اغیه اینه پیسه کار بی ما خو پیسه هم کار نو اغیه پیسه کار نو خب یاد اغا درخت که ناک درخت وی دنه ولوس پیسه جمع کردی او تاوان در کلیدی اخپل ولوس ها خسته دیده دنه واسه ایسا که هم کار نکه یلا برای خدا دیده مرداسه چلیدی
لکه غلی فیض الله سره په خوا کې یو بل سپینګیری چې لال شانو میږي ناستو نو موري هم د باغ قاضي په اړه خبرې لري هغه وای
دغه څه معلومات لرم چې دا باغ قاضي ودل زده لري کې ملي کېږي چې هر څه چې ملي وي یا تانو پکې چې چرګ میوه پکې ملي وي پکې د زرکان پکې ملي وي د اتانو پکې ملي وي دغه څه خلک به شراتل به زمين چې کوې ملي کول پهلواني و دلته ورورټ توپنګ جنگی و دلته وروره کار جنگی و څه شي کې ده په کابل په کار کې بده منځقه کې پیسې دار سره و باغ یمغه په نام باندې باغ جوړ شو د اول شخصي و بالغ د حکومت دې داوود خان په وخت کې به شاید د حکومت سوي
کاغلی لال شاوی چې په اوس وخت کې د غباخته یا هم بیکار کسان د چکر لپاره راځي او یا هم هغه ماشومان چې غواړي دلته لوبي وکړي راځي
دا مونږ دلته راغلی یاستو په نسبه لاس دقیقې نه اوس زلم په تنګ سيبرته پدې وخت کې دا خلک راځي دا باندې خلک چې بیکار دي په دا کورو کې له هر ځای راغلي دي خپل کورو کې دي راځي او چکر لار شو دلته چې راځي خنجګر راځي بیرته دي خپل کورو کې ځکه نه باغ قاضي تقریبا له 15 تر 16 جره بوسته ولی پدې 16 جره بوا ډیر خلک را مخ کې سوي دي فالک دا مکتب را مخ کې کړه درست دا کوڅه مخ کې سوي 15 جره به کېتله
میر احمدیت هم یو له غزوانانو نه دی چې د دغه باغ د تاریخ په اړه لمشرانو خبري اوریدلی
مشران مې کیسه کوي چې د باغ چې و اول کې شخصي و بیا نو رس فکر کوم دا سوي چې د دولت ول کې تولید د دې کې څونه وی هغه و هله غون ټول لم شنه نه باغ په یو ډول منځلړ دغه نو رس بیا هڅه وشول چې د باغ راور غول شو جوړ شو تر دې چې اوسنی حالت تر رسیدل
د خغلیات په خبره چې کته هم اوس دغه باغ د کابل ښار ولې لوري راول شوی خو هغه اشخاص چې د چکر لپاره راځي خاري فرهنګ په پام کې نه نیسی هغه وای
خپل د دې باغ د ټول باغونو په کابل کې د ټول میله زینو یو عمومي ستونزه ده خصوصا په دې باغ کې مشته ده د شهرولې مسولیت ده چې دا باغ جوړ کړي وای راغو او هغه کم کارونه چې باید شي هغه پکې وکړي خو د خلکو د ټیټ فرهنګ د وجې نه دلته یو ستونزه شته مثلا دلته خلک د ساتيري د فر راضي تفریح د پر راضي دلته لوبي کوي ساتيري خو په برعکس کې د دې باغ په خلکو باندې کم حق جوړیږي هغه نه ادا کوي مثلا دلته خوراکو کې د خوراک شاین هم دلته گزار کوي او به اوس کې هغه ګلاسونه بوتل نه دلته گزار دینه بغیر کوم زینو چې د ګرځېدو د پاره نه دی پاغه زینو کې وګرځي هغه بوټي وباسي یا د دین ترڅنګ داسې کېږي مثلا ځینې خلک راځي کورنۍ سره راځي ځان سره وړ ماشومان راوړي هغه ته حتی د نویل کېږي چې د غزینو د بوټي مې وباسي ګلان مې وباسي نو دغه د خلکو د خپل هغه کوم فرهنګ چې موږ باید ولرو د میله زینو د ساتلو داسې ورته باغونو د ساتلو هغه نشته دی نو د خاروالۍ خدا نشي کولی چې سر کس ته بیل بیل ووایي چې تاسو دا کار کوئ دا مه کوئ ځکه د شهر خاروالۍ مسؤلیت ده چې باغ ورغو نو د دې د ساتلو د پاک ساتلو د منظم ساتلو دا د سیلانیانو د راتلونکو خلکو مسؤلیت دی چې باید هغوی احساس کړي
د قاضي باغ یوازې د خلکو د میلې او د میز ځای نه دی بلکه دلته د یو شمیر غریبکارو د کار چاره هم روانه ده او بیلابیلو تنکی ځوانانو ته د کار زمینه برابر شوې ده سلیم او نعیم دوه هغه ځوانان دي چې یو له باغ قاضي سره نږدې د ډوډۍ پخولو دکان لري او بلې په باغ کې روټ پلوري وایي چې د مزدورۍ چاره یې ډیره ښه روانه ده دوی وویل
دلی وضعیت همدا ده چې خلک سبایي ملازان په وخت کې
خلق ورزش ته راځي چې ورزش کوي او بیا د ورزش نه بیا همداسي خلق راځي او تفریح ته تفریح ځای دی سبای او هغه سبای ملازان هم خزي راځي ورزش لپاره هم هغه سړیان راځي وروسته بیا هغه خلق راځي نو تفریح لپاره پرخواله او ولس جریبه یا تل جریبه راځي دا هر رقم لوبه کې خلق ورزش ته راځي او کیک بوکس در دی او یو ورو ولا تنه کیک بوکس دی همدا رشته نه راځي هر رشته نه راځي هلته ورزش کوي
نیم نیم ده
نیم جان دلته څنګه راغلی باغ قاضی ته
دلته کار کوو
څه کار کوي دلته
دلته روټ خرڅو کار بار کوو هم مثال کې سات متر کم خرابې مې کوي
دلته خلک راځي چې کار ته پاره
هو هر وخت خلک راځي
تقریبا د ورځې په څومره کسان باندې
زیاد راځي بشمار نه یو پیزه سپاکس ده نه پر د تر دې تو باندې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو خو دې وکړي چې په وطن کې امن راشي بیا به ټول فضا رنگینوي او د وطن هر سیمې ته به سیلانیان د چکر لپاره شي په همدې هیله نن نه خبرونه هم د تکمامو کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مودادي په کابل کې موده پوسټ باکس شمیره ده 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده خدای پامان.